السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور د چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلی او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمن د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وای په تیر څو ورځو کې د پاکستان له لوري د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر څلوېختو ډیر توغندي ویشتل شوی دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د هغې موافقه له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلوه ملیشو د بیډلې په منځ کې ځانوژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیت قومندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوی چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د په خبره ګمان کیږي ډیره وژل شوی به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغه سخت دریزو په وړاندې جنگيږي چې له داعش بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو لستنه ټپیان شوی هم دي. د په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اگست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس سامله قوله ویل شوی چې د افغانستان خلک مقاومت کوي خو وايي د کورنۍ د غړو لاله سوار کول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې د کابل روسي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې لا تاوتریخوالي لاس واخلي. یلم یزاتوی امریکا به وی با صوباته او آرام راتونکو ته درسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودی هم د پیخه پکلک غندلې او په کابل کې د تیر ورځې پر لپسې بریدونه د کرکې وړ بللې دي. د اگست 2 نیټه د کابل لپاره یو خونړی ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وای په تیر څو ورځو کې د پاکستان له لوري د غولایت پر سرحدي ولسوالۍ تر څلوېختو ډیر توغندي ویشتل شوی دی. وحید الله کلمزی د شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالۍ د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوی چې ملکی مرګ ژوبلې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي، خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له سی این این سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ تر لاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شو. مشکوک اسلام پال یاغان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتی و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکونکو په کې و. په وشل شو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو ملګرو ملتونو سره قراردادونه لري. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیر ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادجان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر څلوري ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې و. د ملګرو ملتونو په څلور وژغورل شویو قراردادجانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې د تهیوات د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. ایران خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای له نږدې پلویان څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. د غلط چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندی ویلي پر دغه هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. د ولتر دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیام مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام لمشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبري کړي. په هلمند کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوی.
په دې شپږو میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسولیت لږ زره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پر همزه تدیر قضا مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکېټي بریدونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي. په یو تفصیلي رپورت کې درته وایو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو علي رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې پورز په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبري ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لمړي کال د سپتمبر لولسمې راځي لمړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړي دي او په دې اړه د افغان ولسمشر پیغام ورسولای دی. د شغلی موسازی خبره د چې وای مولانا سمیع الحق ته ویلي چې ورستي پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی، نو اوس هغه وخت دی چې په خپل مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي چیرې د سولې او یووالي لپاره ژغ پورته کړي. موسازی زیاته وی چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره ورسته خبريالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا ته خو جانان ته دا ویل چې موږ مخکې د امن لپاره کوششونه کړي دي، زیاد هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند ریبان دل زور او کغه دایره متعلقه او جایز سره ایتاسو د ریب پورته نمونږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړې دي. یوسف شاوی د جماعت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوند دی او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولای سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بیلابیلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو تر نوی مشر دی ملا اختر منصور نو د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دا غره به هغه څه د چنه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل شوې، خو تېر اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته له هغه د طالبانو په غوښتنه وځنډېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علما اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وځنډولې. په همدې حل کې وسلوالو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% زیات شوي دي. الیاس صدی الیاس دای براته وایي
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسله وال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوت څخه استفاده کوي چې له امله ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دلته مثلا یو صوفي خو شو چې دولت مسؤول کی چاته ملکی طرفات رامسته شو مثلا سنگینو ولسوالۍ کو هلته ځکه ډېر ملکي طرفات درلود لهغه مسؤولین دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي طرفاتو مسؤولیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم ځکه ډېر قضا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تېرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګي بردونه د منځ چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د ساحې دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بی اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
عام خپله منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی مونږ دا تصمیم نیولی دی مونږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې مونږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میاشته پر مونږ دا کوشش کړی بیا هم کوشش کوو هم هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 11 سلنه دغه د هغو خپل شخصي نظر دی دا مزه نه تاییدومه.
پچاګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هېڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کېږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنګ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنګونو مانچاودونو او ځانمرګ ودونو له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل روستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسه خپلواکي ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تیرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حملې باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړي کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوي چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړي. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل درو هله انوري پر راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ را وشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږ په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو پاړۍ مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او وایي احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودرې او که ونه درې د مرکزي حکومت د امر او هدایت انتظار یو څخل چې دغه هدایت مو به عمل سي جرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپل پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې د پنځم کال د چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل سوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالی زیانونه ورسېدلې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یو څنګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو لکبل غوڅې سیوی دی. الیاس دای اوربندې رپورت لري.
لشکرګه د سترسلیف دفتر دا غځای دی چې هر طرف معلول کسان تر سرګو کیږي. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخو مرکزان هم منتظر دي، خو د سترسلیف ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظر کسان انتظار کم کړي او هغو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړ کړي. د سترسلیف د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډیرېدو سره یوازې په تیرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه تړلي دي. د سترسلیف د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر خو یو شمېر په میاشتو میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاس او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډیر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اخته یم. ترمیم دا ماته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د صحت لپاره ګټه کوي. سترسلیف چې نه وای نو خو نه کېدل بس دی، خو داسې دفتر شی نهشته در دغه سترسلیف تېره. دغه سترسلیف دفتر دی، موږ ته دا پښې دغه رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرچې پکښې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پړسو به درد خلاص دی، اوس مې اوس د هغه یو ساعت کېږي ور اچول دي. بېخي خوشحاله ورونه چې موږ ته کار وکړي، خدمت وکړي، نو خو ورسونه خوشحالي کوم.
فعالیتونه خو یې ډېر ښه دي، ځکه چې اوس که موږ ووینو ډېری وخت هغه کسان چې یا به یې پښې د لاسه ورکړي وي، یا به یې لاسونه د لاسه ورکړي وي، یا به د بدن کم نور برخې د لاسه ورکړي وي، هغوی به همدغسې پاتې وو. اوس چې دوی دغه فعالیت شروع کړی دی، خلکو ته مصنوعي پښې، لاسونه او د بدن ځینې نور غړي ورته جوړوي، هغوی راحته دي، کولی شي چې حرکت وکړي او خپل هغه فعالیتونه سرته ورسوي.
د سترسلیف اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونه او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سترسلیف د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وای یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا 6000 کسان ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلې دي. هلک وای د روان میلادي کال د پیل تر اوسه 3600 کسان ته مصنوعي اعضا تړلې دي. هغه اندېښنه وښوده که چیرې امنیتي حالت داسې دوام وکړي چې د کسانو شمېره 8000 تر ته ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي اعضاو ته اړتیا لري.
سو فار دس ییر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند. ویو پرووایډډ فرست ایډ ټریننګ.
دوی وایي په روان میلادي کال کې موږ د 1300 کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډیرو کسانو ته مو د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 ټپیان ترختون رسیدول دي او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د 6000 په شاوخوا کې کسان ته دوي کړی او هغه ته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضاء ور کړی.
2014
په دې کلن دوره کې په هلمند کې د سترسلیف دفتر د یو شمیر ننګونو سره ملاسه او ګروان څه ده. د هلمند پولیس سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه سوچې د طالبانو ځینې قومندانان د خپل سمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلی پانسمانونو د جنگل سیمې استلو د پولیسو لخوا ونیول شو. تیر کال د هلمند ملي امنیت لخوا د سترسلیف د دفتر پر شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې وروسته طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو وروستي کجکیته د بیوزلو کورنوی د پاره د مرستې انتقال مسله و چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنوی د پاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کجکیته وسوځول شو. سترسلیف د دغه دروي پیوشتره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سترسلیف د جنو خدمتونو څخه خوشاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سترسلیف څخه د هغو د فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشران له سترسلیف غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډېرې نام نه دي.
زه وایم چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زه وایم دغه مرکزونه دي باید دوه ودرې سي. یو مرکز دی په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډېر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی څخه ډېره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کېږي چې هغه د نورو انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سترسلیف د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضي زاده وایي د نامنیو د پراخېدو سره د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره شوې ده. قاضی زاده ول په دې ډول هر ورځ ترسل ډیر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بل نه زیاتیږي او زیاتیږي بنا پر جګړیزو مشکلاتو باندې. اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسي کولای خپل اطفال تداوي کړي او د امراضو مخنیوی وکړي، ورځ د بل نه زیاتیږي. کمو وګورئ چې د خلکو او مایبینو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو، نو یو شه هم جګړې ته ضرورت لرو، یو شه همکاري ته ضرورت لرو.
د هلمند ځینو اوسیدونکو کې د اړتیا او ضرورت لمخې د سره صلیب د خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي، خو یو شمېر د سره صلیب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سولې غږ لوړ کړي او جنگ ته نه وایي او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي. زینو لاستن اگزی وای د جنگ دواړه غاړي د انسانانو ژوند ته درناوی وکړو، به ځای مینونه دینه شخوي.
راځي موږ د قومي مشرانو په مرسته د مدنيني هدو په مرسته باندې خلکو په د جنگ څخه خلاص واخلي. مې نه یږدي واکسین ته خپل ماشومان واستوي، تداوی وکړي چې دغه اړتیا پیدا نه شي چې موږ ډیر مرکزونه وغواړو، ډیر خدمات وغواړو. د دې پر ځای خپل کار وکړو، موږ خپل لاس تر ځین ناس یو. د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او په وروستیو کې که ورته ورسیږي د جنگ د شکیل غوړ څخه غوښتنه کوم چې د ملکی خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي، د هغوی امنیت خوندي کړي او د جنگ که جنگ چیرې کوي موږ د جنگ طرفدار نه یو، خو بیا هم جنگ خپل اصول لري، د اصول د مخې خپل پروګرامونه مخته بوځي.
سور صلیب د شاوخوا دیرش کلون رئیس په افغانستان کې د بشري مرستو برخې فعالیتونه کوي. دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر اوه د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري. سور صلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره د کورنۍ د ملاقات برابرول، مصنوعي آزادتړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولې د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې ورستیو کې زیات سیوی دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
د فراه ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې سړې بوټ او ځنګلونو د ول لامل اندېښمن دي او خلکو ته خبرداري ورکوي چې دا کار به ډېری بدې پایلې ولري. باران عثماني د فراه ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې کابو 15 کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی.
باسي ریګ روان سي تقریبا 12 کلی په ماده آباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او 12 کلی په دغه کې متزرر کلی چې هغه اته داغه کورونه داغه سرونه داغه باغونه داغه ویالې کړ د ریګ بوټو کې سي.
په عثماني په خبره د ریګ بادونو زیاتیدو اصل عامل سړی بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه اوس هم روان دي. هغه خلکو ته خبرداري ورکوي کدا کار ته دوام ورکړي د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغه ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي.
تاسف سره چې متاسف فقر د کاری وچکالی او غریبی د خلکو نو دوی دغه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ ضرر دی، یعنی ډیر غټ تاوان دی. د ځکه دغه شین قشر د بین ځي چې هغه بالاخره تخریب د خاورې هم د سیلابو یا هم د اوبو په واسطه هم د باد په واسطه.
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدیځو ولسوالیو کې مني. عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی. بلې، په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ بادونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي، اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مرته شکایت نه دی کړی. فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سړې بوټو پوښلې دي، خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهانو وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغیزې ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلو ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. په کابل کې د اگست ومنېټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغه دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 150 ته ورسید. د کونړ والی وای په 13 ورځو کې د پاکستان له لوري د غوالایت پر سرحدي ولسوالۍ تر څلويخ تو ډیر توغندي وشتل شوې دي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پلی کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 15 کلی تر شګلان شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شو. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړي. او اوکراین پرون د هغو 12 کرملین پلوا هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونو کې د هغوی فعالیت منل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی ولا سنگینوال کندهار په خپل پیغام کې لیکلي پر افغان حکومت ژغ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلي دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د ورزګان څخه لیکلي، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یو کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. او سم نړیوال ورسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانه په خپل تازه غړي کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي چې په وژل شوو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمې چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمې چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورسپانې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن شول. ورسپانې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغه پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف رسپانې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حمله سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه په یوه رپورټ پسې اوریدلی سي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوې څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټولې هغې ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ سوی ناسمې وګڼلې. نور حال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه و، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبری د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه او بللې او ویل نه پوهیږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر لمړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راسحت هیڅکله نشي کولای د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
البته
په ارتباط بحث نظامیو او مورال جنگی د پوزیانو د مورال او جنگی بحث پاړه د دیل مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روخانه لسوهاني ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان لسوهونو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستان
په خاطر دی هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پیښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپل له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نور تروریستي او اسلحه والی ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې لامل غنی او دا غوی پوڑاندې پر استقامت او یووالی ټینګار کوي.
مخکخه خزی
د مخکخه شوزو په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستي چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟ یوه
ورځ بعض انجونې راغلې زموږ کور کې یاده شوه، نو موږ په دې باندې ترې کړه درس به وایو. نو په هغه کې بیا نو د انجونو نه دې لپاره به دا ځای او د صنف وسو کور کې جوړی. نو بیا خپل کورنۍ سره مې خبره یاده کړه چې داسې یو خبر ده. نو هغې ویل خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاص شو او په امریکا کې به درس ورکو. څه دي کې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او هم د غنجلو ته مو دا زمینه مسایده کړه.
د دغه نجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی څخه خو زه ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې وې، کله چې بیا سن جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې و چې په خپله کلي کې وو او یعنی په یو کور کې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس
مرسل جان، په دغه نجونو کې ستاسو شاګردان دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی چې کله کورونو ته ځي له ځان سره درس نه وایي؟
کوشش هم دا کې چې سبق ځکه چې راځم دې لپاره نو رښتیا د کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته دود دي کنه. نو هیڅ موږ کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم ځنګړې کړې وه نو ناسي سنای باندې هم کار کوو، ځینې مرۍ کوي بعض ځینې نور کارونه هم.
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنف پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینیر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي او اوس ته نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو څه پانچم ته لاړې نو څه راغه زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو دا هم را ته بسنه کړي او کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړی توپ تر لاسه کی او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلې؟
دې بهیر ته مې دې ویرستانه د لاري نه لاره پیدا کړه چې هغه کوم استاد لنګول څخه را سره مرسته وکړه. هغه میرمن بهیر کې د ادبی کومې غړې چې دي کنه نو دا هیڅ نه را کړل دا هیڅ نه لاره نه سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وحد شي څو په دغه سي بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟ ولې
نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د خپل ضرورت زیاتېږي دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجورته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وی څنګه په ډول باندې و څنګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیسي او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هم څه خوبه ما ولې لکه وي خو چې دغه سری نو وکړ څوک شاعری کوي هغه په تاسو سره دي ځکه چې نه ښکار کوي او کورنۍ ته څه کله ښکار کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې انجلس کې تانه حاضرې کې چې هغه خپل شاعري ښکار کوي.
لا مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونه پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شوزو تربل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل پلوی او د غنی غونی نه پډک خار کی ډیرې اوسنۍ او پخوانی مدانشته ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مدرن دي. د پلي خشتي جمعه جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده که سر ورکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوګان نه خالي کیږي. د دغې لرغوني کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادی کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اورېدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او زوږ سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې ورسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهار او کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمور شاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ ان تر تیمور شاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکس سرای په نوم سرای ډیر مشهور دی. او همدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خدا سوی چې قصابانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
ابو کافروشی کلاسیک با مدکانای
د نوموړي په خبره چې له پخواره هیڅ تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بارلیکدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشي. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی وی کرد، دیر یک تاریخی امام دید. خو اقا خو لکه خواده کنه به نام خوابگاه وی حالتا در میدان و کنه، دیر یک قط میدان و حالا اقا وقت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، در موتر خونه و کلافروشی دی کنه، دیر چبلی کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کلا یا کلا شروع دی کنه، دیر که تی پتور کابل کده و سنه پیدا که گده خی خواهسته کلا و پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارچارتا په منطقه کې وو، کاکا تلاو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو بده کافروشی که دوکان دارن کاک بدرو و در کافروشی نچه لک مخ در پلیقیسی چی دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اقا وقت که در نسوار طول پاقب لازکی بود پالوان جان آقا ویلی در دیر قارمان پا وزن که بود کنه در اصلا در دیوانان بود در شکست بند بود پالوان جان آقا خدای او بخی در قربان شاریده خورهی بود اقا بیچاره تلمور شد
در نمولی پا خبره چه در چرچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنگونی پکی در تک را تکشان کم وی در همدقی کوچی او دکاندار شا علم بیاوی چه شاو خواه 50 کال ورندی در دقی کوچی پا دکانونو که در خواه گوغ گونو لرون که مرغانو پیرو پلور پیل شویده نموره در کوچی در دکانونو پارا معلومات رکی
در سابق همدقی دکان در کوچی سر که او ملحم جوره و آجی بلبک پنو ملحم جوره و پر ارتباط سوختگی جا چی کمزای به وست وزیده بیا با دقیقت تا ملحم ورکوه تا خدای پا قدرت تا آقا پا خجوز خدای جی به که وست آقا مرتبه از زمانی در کسید که اده نچه مثلا تیری گو مخی امغل تا کبابی ده چه ده جگر مگر کبابی چه ده تقریبا ما یادی سلویخ پیزه سلویخ کار لگی داده تا دا کبابی لری مخی تیر چه ده تا پالوان شکست بند دیر لایق شکست بند او پالوانان و دیر ماهر پالوان یو خواد تو کانون دیدو کفتر فروشیگان دیو پس مرخان دلتا خرچیگی کوک بازی در جمعه پر دیر لوی مجلس بیگی هر یو دخپل در مرغان راوی دلتا خرچیگی خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه اندر تا دیر شوقیانی چه اینجو زر و شپیت زر جوره اکتر یو لکپو پوریم در دیر کفتری ارزش لری دیر بازه چه کنریانی یار قسم کناری که پولندی ده و روسی ده و سلا کناریان دیر بازار پرده بودن بازیم که پا جنگ ها چیه شد در دقیقه وقتی که او پل سلام جلو شده خلق دقیقه سپیان تربیه که این دقیقه تر یا بی خرید و فروش هم در دقیقه زرون علاقه مندی که در دقیقه زنه در سپیان ها مخی تلار چه در آخر سرکال تبیا در چی پا تو فروشی ده و لونگه یا در شیان خرسی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلسه و چه آتا خلق موسیقه و پارا که دی خود سابقه دیر امام داد
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کافروشۍ د کوڅې یو دوکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دیخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 100,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم د اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کافروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشل کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی.
د
درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کافروشی کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زندر چخ پمیتر هورا رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زندر چخ زان تر قیامت بیلوم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ موری رخصت را کوا زم در چخ
زو
ماشومان ما وژنا راتلو لگی ماشومان ما وژنا راتلو لگی ماشومان ما وژنا